라디오.
라디오 아자디. السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبري مجله کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر افغانانو ته د مرستې ژمنه ورکړې.
اطمینان ورکړ چې صحي همکاري او کومکونو ته به دوام ورکړي. د اسلامي مرد مسؤلینو لخوا نه هم اطمینان ورکړ چې مرستې به کاملاً په محتاجو نیازمندو خلکو باندې توزیع کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د کورونا ګواښ لا هم پر خپل ځای دی.
افغانستان کې د کورونا ناروغان شته دي. کڼ کسان داسې دي چې په کورونا ناروغۍ اخته دي او د لا ډېرې دو ویره و اندېښنه یې هم شته ده.
کابل کې د امن خونې تر ډېره تړل شوي او نیویارک نن د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کوربه دی.
Our world is challenged like never before.
زموږ نړۍ هیڅ کله داسې نه و ننګول شوې. دا به اسانه وي چې هیله له لاسه ورکړو، خو موږ به هیله او بمرستې نه یو.
نن سه شنبه د وګي اسمبلې ډیر شمه او د سپتمبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو راځئ چې اوس د دې ساعت خبرونه واورو. امریکا په کابل کې خپل وروستای برید یوه غمیزه وبلله. طالبانو پنشیر کې د ډلهییزې وژنې ادعاوې رد کړې او طالبانو کورنۍ چارو وزارت کې نوې ګمارنې کړې دي. بشپړ خبرونه. سپینې ماڼۍ یو وار بیا وویل چې په کابل کې د اګست 9 برید په تیروتنه شوی او امریکا یې یوه تراژیدي بولي. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکی پرون په خبری کنفرانس کې د کابل د اګست 9 د برید په تړاو چې پکې لاس افغان ملکیانو وژل شول، له څو پرله پسې پوښتنو سره مخامخ شوه. یوه پوښتنه ترې دا وشوه چې ولسمشر د دې برید په تړاو څه پیغام درلود.
This was done in error.
دا برید په تیر وطن شوای. سیړنې به روانې او ولسمشر ترې ملاتړ کوي. د یو انسان، د یو ولسمشر او د یو داسې چا په صفت چې هم د رهبر او هم شخصاً یې له لاسه ورکول تجربه کړي، دا ورته یوه تراژیدي ده، ځکه هر مړینه یوه تراژیدي ده. دا یې د دې مسلې د چټک او کره څېړنو پلوي کوي.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانې مشر جنرال کینیټ مکینزی په کابل باندې له برید څو ورځې وروسته تیره اونۍ ومنله چې امریکا د ډرون دا برید په تیروتنه کړی او ملکیان پکې وژل شوي. هغه د برید په تړاو بخښنه وغوښته. د وژل شوو لسو افغانانو کورنۍ بیا یوازې بخښنه کافي ونه بلله، بلکې له امریکا یې د غرامات او یو خوندي ځای ته د کورنۍ د پاتې غړو د انتقال غوښتنه وکړه. طالبانو په پنشیر کې په ډلهیزه توګه د خلکو د وژلو راپورونه رد کړل. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پنشیر تر نیولو وروسته چا ته زیان نه دی رسولی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو غړیو په پنشیر کې له خلکو سره بیلابیل مرستې هم کړې دي. تر دې مخکې د ملي مقاومت جبهه ادعا کړې وه چې طالبان په پنشیر کې په ډلهیزه توګه خلک وژني. د بشري حقونو ځینو مدافعانو هم مخکې طالبان تورن کړي وو چې په پنشیر کې یو شمیر خلک وژلي دي. پنشیر د افغانستان وروستی ولایت و چې د طالبانو ولکې ته ورغی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې یو شمیر معینیتونو او ریاستونو ته یې نوي مشران ټاکلي دي. د دغه وزارت لخوا پرون په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په څلورو معینیتونو او شاوخوا لسو نورو لویو ریاستونو کې دا ګمارنې د چارو د غوره ترسراوي او د خدماتو د وړاندې کولو لپاره شوي. د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نویو 15 ګمارل شوو کسانو په ډله کې له څلورو پرته د نورو ټولو له نومونو سره د مولوي یا قاري مختاري لیکل شوی دي. د خواله رسنیو غنو کارونکو په تیر بیا د کورنۍ چارو وزارت د همدې اعلامیه په پای کې سلګونه کسانو دا ګمارنې غیر مسلکي بللي او انتقاد پرې کړی دی. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروئین چې له افغانستانه انتقال شوی د هند په ولویدیز بندر کې کشف او ضبط شوی دي. د فرانسې خبری آژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروینو ارزښت $2.2 میلیارډ اټکل کړی. د دغو هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوي دي. د هند د ګمرکونو استخباراتي ایجنسی ډی آر آی د دوشنبه په ورځ ویلي چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران د یو بندر له لارې د هند تر ګجرات رسول شوي وو. د ایجنسی ویلي افغان اتباع هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. هندي چارواکو ویلي چې په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه وروسته تلاشي او څېړنه پیل شوې. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکي په توګه پیژندل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن به با متحده ایالاتونو ته د بهرنیو د سفر پر سر لګیدلي محدودیتونه په نومبر میاشت کې لری کړي. د امریکا ادارې ټول بهرنیان مکلف ګرځولي چې امریکا ته د تاک پر وخت باید خپل واکسینونه پوره کړي وي. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 ضد د همغږۍ مسؤل جیف دینیز پرون د محدودیتونو د لری کېدو او نویو پالیسیو په اړه وغږېد. هغه وویل کوم بهرنیان چې امریکا ته سفر کوي باید له پرواز مخکې واکسین شوي وي او د کووید منفي ټیسټ له ځان سره ولري. دینیز زیاته کړه کوم کسان چې بشپړ واکسین وي قرنطین ته هم اړتیا نه لري. او د انګلستان کرکټ بورډ پاکستان ته سفر او دغلته لوبې لغوه کړې. دغه بورډ دوشنبه مازدیګر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په سیمه کې حالات اندېښمنوونکي دي، نو له دې امله نه غواړي چې په لوبغاړو باندې له حده زیات فشار راولي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا د انګلستان په دې پریکړه سخت خپګان او غوسه ښکاره کړه.
انگلینڈ کے وڈرال سے سخت مایوسی ہوئی، مگر
دی انگلستان پن لوبی دو ډیر خپشو. خود دی کار تمه کېدله زکه دا لویدیز بلاک سره یو کیږي متاسفانه، او بیا دی یو بل د ملاتړ هڅه کوي.
تر دې څو ورځې مخکې نیوزیلند هم له پاکستان سره لوبې د امنیتي ګواښونو په سبب لغوه کړې. رمیز راجا بیا وایي چې دا لویدیز هیوادونه له پاکستان سره د نه لوبېدو لپاره بې ځایه پلمې لټوي. تمه وه د انګلستان د کرکټ ملي ټیم د اکتوبر په 14 او 14 له پاکستان سره په دغه هیواد کې دننه 20 اوریزې لوبې وکړي، خو اوس یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا لوبې لغوه کړي. او تر څنګ یې د پاکستان د کرکټ بورډ بخښنه غوښتې چې له ډېر چمتووالي سربیره ورسره نشي لوبېدلی. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږې په دې هیله چې یوه خوشاله ورځ مو پیل کړې وي. راځو د دغې خپرونې د سر راپور ته. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د افغانستان روغتیایي حالت له سقوط سره مخامخ دی. تدروس ادهانوم ګبریسوس دا خبره پرون کابل ته په سفر کې یو آنلاین کانفرنس ته کړې ده. ادهانوم وویل چې طالبانو له مشرانو سره غږېدلی چې په څه ډول افغانانو سره روغتیایي مرستې وشي. طالبانو هم ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته یې ډاډ ورکړی چې مرستې به په شفافه توګه ویشي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزینه اورو.
افغانستان چې شاوخوا یو میاشتې د ځمکې او هوا لارې تړلې وي، پکې روغتیایي خدمتونو او درملو ته د خلکو د کم لاسرسي په خاطر سخت اندېښنې رامنځته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ګبریسیوس ادهانوم ویلي په افغانستان کې خلک د درملو د نشتوالي له امله مري. هغه وویل له کابل مخکې لبنان ته تللی وو او د دغو دواړو سیمو وضع ډېره خرابه ده. دواړو وضعیتونو دا را په یاد کړ چې نړۍ ولې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته اړتیا لري او ولې دا هیوادونه ملاتړ ته ضرورت لري. دواړه ځایه وضعیت سخت خرابه ده. د هغوی روغتیایي سیستم سقوط کوي او خلک پکې اړینو درملو ته د نه لاسرسي په خاطر مري. تدریس ادهانوم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرانو او تمویلونکو هیوادونو د استازیو په 95 شورا کې په آنلاین بڼه له کابل غږېده، د نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې د روغتیا د نړیوال سازمان کلک ملاتړ وکړي څو وتوانېږي د خلکو ژوند وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر د ځینو نورو روغتیايي چارواکو په ملتیا پرون کابل ته تللی وو او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د روغتیا ساتل د WHO له ډیرو مهمو لومړیتوبونو دی. هغه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د مشرتابه او تمویلونکو د شورا په آنلاین غونډه کې د کابل د سفر او د طالبانو له مشرانو سره د لیدنې یادونه هم وکړه. په کابل کې مې د طالبانو د ادارې له استازیو سره ولیدل څو په دې اړه بحث وکړي چې د روغتیا نړیوال سازمان په څه شکل د افغانستان د خلکو د روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره کار ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی، اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلې او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی. د طالبانو د حکومت ویان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر له افغانانو سره د مرستو ژمنه کړې.
اطمینان ورک سي صحیح همکاري او کومکونه ته دوام ورکړي. د افغانستان له خلکو سره به صحیح طبي برخه کې کومکونه ته ضرورت او باید د وسی او د راز د اسلامي مرده مسولین له خوا نه هم اطمینان ورکړي. خصوصي مرستې به کاملا په محتاجو نیازمندو خلکو باندې توزیع کیږي او ټولو کلینیکونو صحیح مراکزو کې به خلک ځینې مستفید کیږي او د نورو همکاریو غوښتنه هم وسوه.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر وروسته له هغه کابل ته سفر کړی چې دغه سازمان د همدې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د بودیجې د نشتوالي له کبله شاوخوا 2000 کلینیکونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان داسې وخت په افغانستان کې د درملو کمښت یو جدي کړکیچ یادوي چې دغه هیواد صحي سیستم وار له مخه د کرونا څو پرله پسې څپو د ماتېدو او جدي ګواښ سره مخ کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون داسې مهال کې کابل ته سفر کړی و چې کرونا اوس هم په افغانستان کې یو جدي ستونزه او ننګونه بلل کېږي. ګڼ شمېر افغانان په هیواد کې د سیاسي بدلون وروسته د دې ویروس پر وړاندې مبارزه لستونزو ډاکه بولی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اندېښنه هم لري چې د کرونا ویروس پر وړاندې مبارزه په سمه توګه مدیریت نشي پایله به خطرناک وي.
کرونا لا هم په افغانستان کې د خلکو ژوند لګواغ سره مخ کړی. عبدالوهاب چې ونې وړاندې نیکه همدې وایروس وواژله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نوي بدلونونو سره باید د دې وایروس پر وړاندې مبارزه په څه نشي. هغه له طالبانو غواړي چې د کورونا پر وړاندې مبارزه له پخوا جدي کړي.
موږ لیدل چې افغانستان ته د نړیوال روغتیا سازمان له خوا د کورونا وایروس د مهارولو درمنن توکي را لګل کېدل، خو بیا هم موږ د روغتیايي توکو له کمښت سره هغه وخت هم مواجه او مخامخېدل، او ډیری افغانان مولیدل چې د کورونا وایروس له امله سای ورکول، او دا چې اوس نظام تغیر شوی دی نو په اوسني وضعیت کې د کورونا وایروس دویمه څپې پر وړاندې اندېښنې لا ډېرې زیاتې لیدل کېږي، ځکه چې د نړیوال روغتیا سازمان لخوا مرستې کمې شوې دي او د افغانستان روغتیايي سیستم هم دومره په ځان پسیانه لیدل کېږي.
خدای یوازې عبدالوهاب نه دی، یو شمېر نور قابل میشتې هم له دې وایروسه ویره لري. دوی وایي چې په تیر نظام کې روغتیايي امکانات ډېر وو او د دې ناروغۍ سره مبارزه شونی وه، خو اوس دا چاره شاید ستونزمنه وي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد:
دا چې په افغانستان کې یو بدلون رامنځته شوی، نظام له منځه تللی او بل نظام حاکم شوی، له بده مرغه چې دا ټول په داسې حالت کې کیږي چې مخکې هم ګڼ شمېر طبي وسایلو د کمښت سره مخ وو او ناروغانو په روغتونونو کې هغه څه چې باید ورته رسېدلي وای نه رسېدل، او له دې بدلون سره لا هم خلا زیاته شوې ده. حتی هغه صحیح کارمندانو معاشات او نور مسایل هم دي.
خو کریم د کورونا وایروس په تړاو بل نظر لري. هغه وایي د خلکو ذهنونو وروستۍ او تحولاتو ځان تړولي. کورونا د چا په ذهن کې نشته.
په افغانستان کې د کورونا ناروغان شته دي، کڼ کسان داسې دي چې په کورونا ناروغۍ اخته دي، او د لا ډېرېدو ویره او اندېښنه یې هم شته ده. یوازینۍ خبره چې اوس موږ ترېنه نه خبرېږو یا خلک ترېنه نه خبرېږي یا دغه موضوع سړه شوې ده، هغه نو تر ډېره پورې خلک په ځان باندې اخته دي. خلکو ته داسې نور چیلنجونه مخته راغلي، ننګونه مخته راغلي دي چې هغه درد او غم یې له یاده وتی دی.
موږ هڅه وکړه د کورونا وایروس سره د مبارزې د وروستیو تازه پرمختګونو په اړه د افغانستان د عام روغتیا وزارت نظر واخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویاندویانو هم په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې دوشنبه د روغتیا نړیوال سازمان مشر له یو پلاوي سره افغانستان ته سفر کړی. د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ دغه پلاوی به له طالب مشرانو سره د وروستیو روغتیایي بدو حالاتو او دغه شان افغانستان ته په دې برخه کې د مرستو په تړاو خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی سهارنۍ خبرې مجلده مخکې دی چې نورو راپورونو ته ورشو. راځئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه وروستۍ مقاله او تبصرې درته ولرو.
د بریتانیا میل آنلاین خبرونې په خپله پرونی غنی کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د موبایل ټلیفون د غلا په تور طالبانو یو تن په عام محضر کې په درو وهلې. د خبرونې په حواله د طالبانو افراطي ډلې په افغانستان کې د خپلې بڼې د شریعت جاری کول پیل کړی دي. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکي دغه کس په کابل کې د پوهنې وزارت ته څیرمه ورسته له هغې وډبول سوچي. یو بل کس د موبایل ټلیفون په غلا تورن کړ. د تورن کس لاسونه د ټرافیکي اشارې په یوې پایې پورې تړل سوي چې تر هر گزار وروسته نارې وهي او خلک یې ننداره کوي. د خبرونې په لیکنه دا ویډیو داسې مهال په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي چې طالبانو د دوشنبې په ورځ د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه، حال دا چې پخوا عام ذهنیت دا و چې طالبان د نویمې میلادي لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په نسبت اوس نرم سوي دي. خبرونه د فرانسې له خبری اجنس سره د شوزو چارو وزارت دی وی کارکونکو خبری راخیسی چې ویلې دي زه د یو ډیپارټمنټ مشروم چې غنو شوزو را سره کار کوي، خو اوس مو کار او هر څه له لاسه ورکړل. بلخوا د کابل شاروال ویلې چې په دې اداره کې د شوزو ټولې څوکۍ به د نارینه و کارکونکو له خوا ونیول سي. طالبانو له تیرې شنبې د منځنیو شوونځیو هلکانو زده کوونکو ته ویلي چې شوونځیو ته ستانهسي، خو د نجونو په اړه یې څه نه دي ویلي. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر اوومه خپل 3 کسیزه کابینه اعلان کړه چې یوه ښځه هم پکې نسته، او د ښځو چارو وزارت وروسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت واړول سو. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلې، د افراطي تګلارو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د یوې افغان نجلۍ په باب لیکنه خپره کړې چې د پیژندل سوي افغانې شربتګلې سترګو ته یې سترګې ورته دي. د لیکنې په حواله دغه نجلۍ له خپلې کورنۍ سره یو ځای له کابله تر وتلو وروسته د ایټالیا په سیسلی کې د امریکا په یو پوځي اډه کې انتظار و چې په الوتکې کې د امریکا فلادلفیا ته ولاړه سي. د افغان نجلۍ چې شاوخوا 9 کلنه ده د هغو څه باندې 1,00,000 افغانانو په ډله کې راځي چې پر کابل د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د امریکا او د هغې د متحدانو په الوتکو کې نورو هیوادونو ته وایستل سول. طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه چې له دې سره په زرګونو کسان له افغانستانه ووتل. د دې نجلۍ عکس د ایټالوي فوټو ژورنالیست الیسیو مامو لخوا د ګارډین لپاره واخیستل سو چې په بریتانیا کې د دې ورځپاڼې پر لومړی مخ پور سو، او د پیژندل سوي امریکایي عکس سټیف مکیوري لخوا اخیستل سوي عکس ته مشابه وګڼل سو. د شربت ګلی عکس چې د مکیوري لخوا اخیستل سوی د 1915 اتیم نه د کال په جون میاشت کې د نېشنل جغرافیک مجلې پر لومړی مخ چاپ سو چې ورسته د لمظلومیت ډاک عکس په یو سیمبول بدل سو، نه یوازې د افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د بیکور مهاجرو په یو سیمبول. د ګارډین لیکوال وړاندې زیاتوي د شربت ګلی او د دې بلینجلې عکسونه دواړه پر افغانستان د بهرنیو ځواکونو د تکرار سیب یرغل ناکامي په ډاګه کوي چې دغه هیواد په نړۍ کې تر ټولو په بې ثباته ځای بدل کړی دی.
اوریدونکو کچیرته انټرنیټ لری د دغه ورځپاڼو تبصره او دغه راز موږ نو راپورنه زموږ په ویپانه کې هم مونډلی شي. آدرس دی azadiradio.com. پر ویپانه سربیره زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. یو دغه راز مو پر ټوئیټر او یوټیوب هم مونډلی شي. په افغانستان کې د امن خونو یو شمیر مسؤلان وایي د طالبانو له حاکمیت سره د دوی کارونه په ټاپه درېدلی، او د غلطه ساتل کېدونکو مېرمنې اوس خپل کورنۍ ته ورسپارلې دي. دغه امن خونی چې د تاوتریخوالي ځپلو سلګونه مېرمنو لپاره د سرپناه یو خوندي ځای بلل کېده، د طالبانو له چلند او دغه مېرمنو دوسیو ته د رسیدنې لپاره د قضایي ارګان نشتون له امله تړل شوی دی. خو هغه امن خونی چې لا هم فعالیت کوي اندېښمنې دي چې طالبان به یې د فعالیت په تړاو څه پریکړه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امن خونو یو شمیر مسولین وایي د طالبانو له حاکمیت سره اړ شوي چې خپل فعالیتونه ودروي او مېرمنې خپل کورنۍ ته ور وسپاري. د ښځو غږ په نوم یو امن خونه چې څه باندې 50 مېرمنو ته ځای ورکړی اوس خپل فعالیت درولی. د دغې ادارې یوې غړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل کله چې طالبانو کابل ونیو دوی اړ شول چې مېرمنې خپل کورونه ته وسپاري. د نوموړي په وینا د غیدارې له کورنۍ ژمنه اخیستي چې مېرمنو سره تاوتریخوالی ونه کړي، هغه ژمنه چې ښایي په اړه یې هیڅ ژمنتیا موجوده نه وي.
بیشتر از 50 قضیه در مرکز حمایوی خود داشتیم. موږ دلته له 50 څخه ډېرې قضیه درلودلې، خو د مېرمنو په غوښتنه مو هغوی د خپلو کورنیو ته وسپارلې او د کورنۍ لخوا مو لیکلی تضمین ترلاسه کړ چې نور به ورسره ناوړه چلند نه کېږي. او د طالبانو په حکومت مو چې کومې بې باورۍ درلودې موږ پرېکړه وکړه چې دفتر وتړو. ما تصمیم بر ازی گرفتیم که دفاتر خود فعالیتایش مسدود بسازیم.
دغه منخونی په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د بیلابیلو بنسټونو تر چتر لاندې تاسیس شوې دي. له هغه مهال راهیسې تر اوسه باندې 12 امنخونی په کابل، هرات او کاپیسا کې سلګونو هغو ښځو ته جوړې شوې چې د تاوتریخوالي له امله له خپلو کورونو وتلي. یوه له هغو امنخونو څخه د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو په نوم ده. دا په اوسنیو شرایطو کې یوازینی امنخونه ده چې فعالیت کوي. د دغې امنخونی مسؤله حبیبه سراج وایي دا مهال په دغه امنخونه کې نږدې 10 ښځې دي چې هیڅ ځای د تلو لپاره نه لري او هغه هیڅ کله د اجازه نه ورکوي چې بیا ځلي د میرمنې بې برخلیکه شي.
دغه میرمنې چې دلته ژوند کوي بل چیرته د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د دوی هر څه اوس موږ یو او په همدې خاطر موږ اړ یو چې دوی دلته وساتو.
میرمنې امن خونو ته د تاوتریخوالي له ویرې او خپلو ستونزو او قضیو ته د رسیدو په هدف ورتلې چې د کورنیو او بهرنیو ادارو له لورې دغو میرمنو ته د سرپناه زمینه برابره شوې وه. اوس له میرمنو سره د طالبانو له لورې له سخت دریځه ډک چلند او د ښځو چارو وزارت له تړل کېدو سره د میرمنو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
کوم یم په مکتب کې د باران لپاره باندې نستمو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اقلیمی بدلون، کووید 19، وبا او جګړې هغه مسائل دي چې د ملګرو ملتونو په نننۍ عمومي اسامبلا کې د نړۍ مشران ورباندې خبرې کوي. تر دې اسامبلې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش خبرداری ورکړی چې نړۍ له سختو ننګونو سره مخامخ ده. تمه کېږي چې د نړۍ یو شمېر مشران له هغې ډلې د امریکا جمهور رئیس د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو دا اسامبلا داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څه باندې میاشت وتله. د طالبانو کوم استازی هم د غونډې ته نه دی وربلل شوی. تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
نیویورک د ملګرو ملتونو د شپږاویایمې عمومي اسامبلې کوربه ده. د دې اسامبلې لپاره د نړۍ مشران داسې وخت سره ټولیږي چې اقلیمي بدلون، کووید 19 او جګړو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو سیوری غوړولی. د عمومي اسامبلې اصلي غونډه به چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران پکې په نوبت غږیږي، نن د نیویورک په وخت سهار په 9 او د افغانستان په وخت د مازیګر په 15 پیلیږي. د اصلي مجلسونو تر پیل مخکې په حاشیوي غونډو کې یوه د دوامداره پرمختیا د اهدافو ناسته وه چې د دوشنبې په ورځ پکې نړی ځینی مشران وغږېدل. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انتونی ګوتریش وویل چې نړۍ له سختو ننګونو سره مخ ده. زموږ نړۍ هیڅکله داسې نه وه ننګول شوې. له اقلیمي بدلون رانیولې تر جګړو او کووید 19 چې د دوامداره پراختیا اهداف لا زیات له رسېدو لري کوي. دا به اسانه وي چې هیله له لاسه ورکړو، خو موږ بې هیلې او بې مرستې نه یو. موږ ډېر ښه انتخاب لرو چې په پښو ودرېږو. د دوامدارې پراختیا اهداف د همدې لپاره دي چې سره راټول شو، څو لازمکا او یو بل وژغورو.
To save our planet and each other.
خغلی ګوتریش زیاته کړه د ملګرو ملتونو د شپږاویایمې عمومي اسامبلې د بحث وړ موضوعګانې اقلیمي بدلون، د کووید 19 د وبا په ختمولو باندې ټینګار، بشري حقونو ته درناوی چې پکې د نجونو او ښځو د حقونو رعایت ته اشاره وشوه، او له سوله ییزو لارو د شخړو هوارای دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره د نړۍ ګڼ مشران نیویورک ته رسیدلي او ځینو یې خپلې ویناوې په سبتي بڼه ورستولې دي. د نړۍ مشران داسې وخت سره ټولیږي چې د نړۍ د ځینو نورو جګړو ځپلو او لانجو سره مخ سیمو په څیر افغانستان هم له یو شمېر ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. تازه یې جمهوري دولت سقوط کړی او له څه باندې یوې میاشتې طالبان پرې واکمن شوي. د نړۍ د بیلابیلو دولتونو د مشرانو په کتار کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي، د افغانستان د کوم چارواکي نوم نه دی راغلی، خو افغانستان به د یو شمېر مشرانو د خبرو برخه وي. له هغې ډلې د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل ولسمشر جو بایدن به په کور دننه او بهر د ډیموکراسۍ لپاره د امریکا په مبارزې وغږیږي او د افغانستان مسله به هم یاده کړي.
په کور دننه او بهر د ډیموکراسۍ او له سایبري امنیت، نویو ټکنالوژیو او ترورزم سره مبارزې باندې به وغږیږي. بالاخره به ولسمشر
بایدن دا ډاډ ورکړي چې متحده ایالاتونه یوازې کورنیو مسلو ته نه راګرځي، پکې یو هغه پریکړه ده چې له افغانستان خپل عسكر کورونو ته راستنه کړو.
ساکی وویل ولسمشر بخپل خپل دریزونه او اهداف ټولو ته روښانه کړي، که څه هم امریکا له دیني وکو سره مخ وچی له افغانستان د عسکرو پر ایستلو یوازې د ځان په اړه فکر کړی، خو امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړل او هلته د تل لپاره نه وتللي. د طالبانو د حکومت چارواکو لا د ملګرو ملتونو د شپږویمې عمومي اسامبلې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې څو واره له دې سازمان غوښتي وو چې له دوی سره د مرستو لپاره زمینه برابره کړي او تر څنګ یې د دې ډلې په مشرانو باندې بندیزونه پای ته ورسوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. اوس د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو، راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو. سپینې ماڼۍ یو وار بیا وویل چې په کابل کې د اګست 9 برید په تیروتنه شوی او امریکا یې یوه تراژیدي بولي. د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې پرون په خبری کنفرانس کې د کابل د اګست 9 د برید په تړاو چې په کې لاس افغان ملکیان وژل شوي وو له څو پرله پسې پوښتنو سره مخامخ شوه. له دې وړاندې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینیټ مکینزي په کابل کې د دغه برید په اړه بخښنه غوښتې وه، خو د دې کورنۍ د قربانیانو کورنۍ دا بخښنه کافي نه ده بللې. طالبانو په پنجشیر کې په ډله ییزه توګه د خلکو د وژلو راپورونه رد کړل. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پنجشیر تر نیول وروسته چاته زیان نه دی رسولی. تر دې مخکې د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې وه چې طالبان په پنجشیر کې په ډله ییزه توګه خلک وژني. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې یو شمیر موینیتونو ته او د غراز یو شمیر ریاستونو ته یې نوی مشران ټاکلي دي. دغه وزارت لخوا پرون په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په څلورو موینیتونو او شاوخوا لسو نورو لویو ریاستونو کې د اګمارنې د چارو د غوره ترسراوي او د خدماتو د وړاندې کولو لپاره شوې دي. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروئین چې له افغانستانه انتقال شوی وو د هند په یو لویدیځ بندر کې کشف او ضبط شوی دی. د فرانسې خبری